لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. قدرمن د خبرونې پر راپورونو کې باور چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د افغانستان نوی حکومت پر مهمو دولتي څوکیو ځینې نوې کسان ټاکلې دي. په دې ډله کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په توګه د حنیف اتمر نوم هم یادېږي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس واورئ.
سلام، د خبرونو سرچکې. د جمهور ریاست چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده ایالات امنیتي همکاري سند چې له ډېرې مودې راهیسې پاتې دی نن لاسلیک کړي. او د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وای د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د مشل تروریزم پر ضد مبارزې له هرې نړیوالې هلې ځلې سره ولاړ دی. د خبرونو تفصیل. د جمهور ریاست چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین نن ازادي رادیو ټول چې د ولسمشر دفتر او د چارو ادارې سره یو ځای سوی او عبدالسلام رحیمی به مشري کوي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پروند او پاداری لوړه وکړه او ژمنه وکړه چې په حکومتي ادارو کې به پراخ اصلاحات راولي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی سي. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده ایالات د امنیتي همکاري سند چې له ډېرې مودې راهیسې پاتې دی نن لاسلیک کړي. دا دوه اړخیز تړون نږدې لزر امریکایي پوځیانو ته د قانون له مخې اجازه ورکوي چې د روان کال په پای کې د نړیوال ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. د ولسمشر اشرف غنی ویان پرون تایید کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون نن سه شنبه لاسلیک کیږي. که څه هم په رسمي ډول تر اوسه نه دی ویل شوی چې د افغانستان له لوري به دا تړون څوک لاسلیک کوي، خو داسې ویل کیږي چې دغه تړون به د نوي حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لخوا د امریکا د سفیر جیمز کننګم سره لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانی جنسا کې پرنول دا تړون په کابل کې لاسلیک شي. دا وایي متحده ایالات او افغانستان موافقه کړي چې دوه اړخیز امنیت تړون نن لاسلیک کړي او د امریکا په استازیتوب سفیر کننګم دا سند لاسلیک کړي. پلان هم دا دی چې له دې سره به افغانستان، متحده ایالات او نړیواله ټولنه دا امکان ترلاسه کړي څو هغه شراکت پر ځای پاتې سي چې موږ د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې او پراختیا د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې له نن سهار اوه بجو راهیسې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر دغه ولایت دولس توغندې راټوغول سوي چې له امله یې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې دغه توغندې پر مروري ولسوالۍ توغول سوي چې اوس هم ادامه لري. نوموړي زیاته کړه چې تېره شپه پر دنګام ولسوالۍ هم تر دولس پورې توغندې توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني دوې ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کړی و. چارواکي وایي د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو د بی پیلوټ طیارې په هوایي برید کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ټول چې دغه وسلوال تیر شپه ناوخته د الینګار ولسوالۍ په سنګار دره سیمه کې وژل سوي دي. ځواک زیاته کړې چې وژل سوي وسلوال د زاهد په نوم د وسلوال طالبانو د یو مشهور قومندان ملګرو. وسلوال طالبانو تر دې مهاله څه نه دی ویلي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ پنځه نوي پوله، یو ایرو دوه اویا افغانۍ پنځه پوله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومن اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ پنځوس افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست. د سوریه د بهرنوی چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په نیویارک ول د مشق د تروریزم پر ضد مبارزه له هر نړیواله هلې ځلې سره ولاړ دی. المعلم د دوشمه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې ول نړی باید د اسلامي دولت وسلوالو النصره جبهې او القاعده شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنوی چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې له خبرو وروسته اسوسییټډ پریس اجانس ول متحده ایالاتو د مشق ته په سوریه کې د هر بمباری خبر نه دی ورکړی. خو د ویل دا شته مرد اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه کې دوی هم له دې ډلې سره په جګړه بوخدي. ولید المعلم دغه راز تایید کړی چې واشنگتن د سوریه په خاوره کې د اسلامي دولت وسلوالو پر هدفونو باندې له هوایي حمله څخه څلور ساعت مخکې د مشت خبر ورکړی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته ویل د ایران اټومي توان باید په بشپړ ډول ختم شي. نتنیاهو د دوشنبه په ورځ عمومي اسامبلی ته په نیویارک کې د وینا پر مهال ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک سیمه کې د نړۍ تر ټولو خطرناک وادو بله او زیاته کړه چې تهران ته باید اجازه ورنکړل سي چې د نړۍ خطرناک وسلې پراخ کړي. نتنیاهو ویل د اسلامي دولت وسلوالو یو خطر رامنځته کړی او باید چې مات شي. د دغه راز ویل د اسلامي دولت وسلوال باید مات شي خو که ایران د اټومي طاقت په دوګه پاتې شي دا داسې ده لکه نشته چې وګټل سي او جګړه وبایلل سي. ایران د اټومي وسلو د تولید خبره تل رد کړي او وایي اټومي پروګرام یې د سولې ایز مقصدونو لپاره دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. تم ده چې دواړه مشران د اقتصادي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم یو بل سره خبرې وکړي. کارپوهان وایي چې اوباما او مودی هڅه کوي چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ښې کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې که مسکو له بنسټیزو اصولو څخه سرغړونه وکړي شای اروپای ټولنه له روسیې سره د انرژي په برخه کې د شراکت په اړه بیا غور ته اړوځي. میرمن مرکل ول له روسیې سره په دې برخه کې د شراکت لپاره معقول دلایل شته او زیاته کړه د اروپای ټولنې بیلابیل هیوادونه د روسیې پر طبیعي غاز په بیلابیل کچو متکی دي. خو دې یادونه هم وکړه چې د اروپای ټولنې او روسیې ترمنځ د انرژي په برخه کې همکاري له بنسټیزو اصولو د روسیې د پرلپسې سرغړونو په صورت کې باید په منځبهاله او وزمهاله کې وازمایل سي. انګلا مرکل چې پرون د پینډین له صدر اعظم الکساندر توسوب سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې هم دا راز ول چې په اوکرين کې د پالیسۍ لکباله پر روسیې د لګول سو بندیزونو د رفع کېدو کوم احتمال نه ویني. روسي چارواکي وايي د هغو اداو پاړې چړنې پیل کړې چې وايي د اوکرين په ختیځ کې روسي ژبي اوسیدونکي په ډلیز ډول وژل شوی دی. ل چړنې مخکې د روسي د چړنې فدرالي کمیټې د دوشنبه پر ورځ ویل د اوکرين جنگي د اوکرين جګپور سیاسي او پوځي مشرانو د اوکرين په ختیځ د نتیک او لوهان سیمو کې د روسي ژبو او اوکرينانو د بشپړ لمنځوړل امر ورکړی دی. او په هنګ کانګ کې د دیموکراسي په لومو ظاهر چانو تیر شپه په واټونو کې تیر کړه. اعتراض کوونکو شپه د نړۍ د دې مهم اقتصادي مرکز پر واټونو یا په خوب او یا په دعا مراسمو تیر کړه. د هنګ کانګ پولیسو د ونی په پیل کې د مظاهر چانو پر ضد له هغو ګولۍ چې د مرچو ګرد خبروي اوښ کې بهوونکو غاسه کار واخیست خو پرون د تشدد له کمیدو وروسته د اعتراضونو لزای لري سوال. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې محمد حنیف اتمر د نوی ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر دنده ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې نن د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کیږي ویل کیږي چې ښایي دا تړون د ښاغلي اتمر لخوا لاسلیک شي. په پېښور کې دره افغان کډوال د هیواد له نوي ولسمشر څخه همغه یو لوی غوښتنه لري.
د افغانستان لسمش نه ما هیله دغه د پاکستان کې شاوخوا ویشل کې مهاجرین او سګي دوی د پاره یو جامع پلان جوړ کړي او دوی زر تر زر خپل هیواد ته ستنه کړي.
نور موضوعات هم لرو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې روسیا هیله لري د کاسپین سمندرګي پر غاړه د پرتو هیوادونو ترمنځ به په بل ایسوي میاشت کې اړوند تړون لاسلیک شي. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغو خځو سره د زړه خواله واوري چې د کورنی تشدد له کبله د ژور خپګان په ناروغۍ اخته شوي.
ما خپل لاس واره دلته ورس د رختراو جوړې کدل ته ورس رختراو جوړې کال ته ورس ال ته ورس نی په شونم وخت نه راکو.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونه په دوه منیمه کې خبريږي. زمنګ غاګل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. راپورونه وایي چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوی حکومت پر مهمو دولتي پوستونو یو شمیر نوی کسان ټاکلې دي. په دې ډله کې د راپورونو لمخې یو محمد حنیف اتمر دی چې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر دنده ګمارل شوی. په داسې حال کې چې نن د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کیږي، داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ښایي دا تړون د ښاغلي اتمر لخوا لاسلیک شي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شپه په کابل کې د آزادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین د کابل سټوډیو د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. لودین صاحب، مهرباني.
ډیر مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د جمهور ریاست د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو لمخې تیر ماښام محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او دغه راز عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر دفتر او د چارو اداره هم سره یو ځای شوي چې د دواړو مشري د عبدالسلام رحیمی لخوا کیږي. خاغلی امین زیاته کړه چې د فرمان لمخې دواړه چارواکي شنوي ټاکل شوي، خاغلی حنیف اتمر او دغه راز عبدالسلام رحیمی، دوی بنن په خپلو دندو پیل کوي. خده چې د خاغلی امین لاندې خبرې واورو.
د دو جلا جلا فرمانونو په ترڅ کې چې ولسمشر د سلام رحیمی د چارو د ادارې د رئیس په توګه تعین کړل، د یو بل فرمان په ترڅ کې ښاغلی احمد صاحب د ملي امنیت د سلاکار په حیث ټاکل شوی دی. دوی به انشاءالله سر د نن خپل کارو کې خپل کارو ته حاضر شي او خپل وظیفې به ترسره کړي.
باید ووایم چې له دې وړاندې د جمهور ریاست د چارو اداره هم یو جلا اداره وه چې صادق مدبر مشري کوله په دې وروستیو کې، او دغه راز د جمهور ریاست دفتر هم د عبدالکریم خورم لخوا نه چارې مخته بول کېدلې. دغه راز د بل فرمان له مخې چې حنیف اتمر د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکل شوی، له دې وړاندې د ښاغلی اتمر پر ځای څو کلونه ډاکټر رنگین د فرس پنتا دغه دنده پر مخ بوله. دغه تعینات په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي. ځینې سرچینې وایي چې ښاغلی اتمر چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکل شوی دا به له امریکا سره امنیتي سند هم لاسلیک کړي، خو تر اوسه خپل د جمهور ریاست چارواکو او د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. خو تیر ورځ چې د امریکا سفیر په کابل کې له رسنیو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې د امریکا لخوا به خپل دای، یعنی د امریکا سفیر جیمز کانینګهام، او د افغان حکومت لخوا نه به یو لوړپوړی چارواکی له امریکا سره دغه سند لاسلیک کړي. خدای چې په دې برخه کې د امریکا د سفیر جیمز کانینګهام څرګندونه هم واورو.
There will be an authorized representative of the new government to sign it.
They way the new government yow lor rutba charwaki bada tarun laslikri da America mutahida ayalatun la khwa bazad tarun laslikram da amniti yow defai tarun laslik pa khpala la 2013 miladi kal urusta zmung da amniti hamkari yow aw da sartiro da patikido pa qanuni chowkat ra mainsta kawi da da tarun laslik bada ham wazi hakri che mung pa gada mutahida ayalat aw NATO ba dalta da afghan pawjan da rozani aw da chis pa barkha ki hamkari
kaw.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند لاسلیک شي، نو د امریکا 9900 عسكر به له 2014 کال وروسته هم تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. او په اوباما په خبرو کې دا هم ویل شوی چې د 2018 میلادي کال په پیل کې به ټول امریکایي عسكر له افغانستان وځي او یوازې زر عسكر به پاتې کیږي چې هغه په افغانستان کې د سفارتونو او د امریکا د قونسلګریو د امنیت چارې پر مخ بیایي. بل تکل سي
ډیر زیاته مننه کوم اسد الله لودین. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال و چې د افغانستان د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د حکومت لخوا د نویو ټاکنو په اړه معلومات راکول. په دې ټاکنو کې ویل کیږي چې عبدالسلام رحیمی د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی، او محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د کلیوالو پرمختګ د پخوانی وزیر د کرزی ولسمشر کرزی په حکومت کې په دې دندو د کار کاوه. د ولسمشر د ملي امنیت، البته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ملي امنیت د سلاکار په توګه ګمارل شوی دی. او ویل کیږي پر راپورونو کې چې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په توګه به ښاغلی حنیف اتمر نن د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د امریکا له سفیر جیمز کننګهام سره په کابل کې لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی پرون د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په مخ کې ژمنه وکړه او په خپل وینا کې وویل چې د فساد حکومت په دریګونو قواو کې د اصلاحاتو راوستل له فساد سره مبارزه او د سولې ټینګښت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د کابل ورځپاڼو نن په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خبره کړې دي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره په خپلو لیکنو او سرمقالو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او د لوړې د مراسمو په ورځ د نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي د سرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امنیتي سند په اړه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې ده: په حکومتي مسؤلینو کې څوک له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوي. د ورځپاڼې په مطلب کې د یو باوري سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی راغلی چې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو بسم الله محمدي او وزرال احمد عثماني او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ارشاد احمدي د دغه تړون له لاسلیک کولو نه انکار کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې دغه راز د ولسمشر احمدزي له لوري د ملي امنیت د سلاکار په توګه د حنیف اتمر ګمارلو ته اشاره کوي او وایي چې د هغه په تقرر کې ځکه بیړه وشوه چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون پرې لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په یو مطلب کې راغلی چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سلاکار جان ډیویډ پودیسټا په مشرۍ یو لسکسیز پلاوی افغانستان ته راغلی ده. هیوا دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې سپینه ماڼۍ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ژر لاسلیک ته لارې څاري. سرنوشت آزاد ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د پرونی څرګندونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې عنوان یې ده: د ولسمشر لومړی ګام ته خلک هیلمند شوي. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر غنی خبرې یوازې خبرې نه وي، بلکې د هغه د اصلاحاتو او بدلون لپاره لارې چارې هم په ګوته کړي. د ورځپاڼې سر مقاله د نوموړي په خوانیو دندو، ولایتي سفرونو او له خلکو سره ناستو ته په اشاره لیکي چې دې ته په کتو له نوي ولسمشر څخه د رښتینې بدلون تمه کېدای سي. محور ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د نوي ولسمشر د میرمنې رولا غني په اړه لیکنه کړې ده. په دغه مطلب کې راغلي چې د ولسمشر لبناني اصل میرمنې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې زده کړې کړي او د افغانستان زیاتو ولایتونو ته سفرونه هم کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړي اوس د افغانستان تابعیت لري او د ولسمشر حمید کرزي د حکومت پر مهال د ښځو او ماشومانو د حقونو د یو فعال په توګه یې کار کړی ده. سرنوشت ورځپاڼې بیا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ د پخواني ولسمشر حمید کرزي د خبرو په اړه لیکنه کړې ده. په دغه مطلب کې د ښاغلي کرزي په حواله لیکل سوي چې وایي که بهرني خنډونه نه وای افغانستان به ډیر پرمختګ کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړي په خپلو خبرو کې له نوي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سولې ټینګښت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې له سولې پرته هیواد پرمختګ نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پېښور کې ډیره افغانان او په ځنګړي توګه افغان محصلین د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د افغانستان د نوي حکومت یو لړ غوښتنې او هیلې لري. دوی وایي چې د حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ د ښوونې او روزنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. په پېښور کې ډیره افغان کډوال بیا د کډوالو د بیرته ستنېدو او په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ښه کولو په لړ کې جدي اقدامات غواړي. د ازادۍ راډیو خبریال زبیولا شفق په پېښور کې له ډیره یو شمیر افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته په پېښور کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین له نوي حکومت یو شمېر هیلې لري او وایي چې نوی افغان حکومت دې په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو ستونزو ته جدي پام واړوي او د هغو د والي لپاره د چټکې او ګړندۍ هڅې پیل کړي. دوی همداراز وایي چې ولسمشر اشرف غنی باید په هیواد کې د ښوونې او روزنې د ودې، د اداري فساد مخنیوي او ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو ته لومړیتوب ورکړي او له دې لارې د یو نوي افغانستان بنسټ کېږدي. د پېښور پوهنتون یو تن افغان محصل جاوید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نوي افغان ولسمشر غوښتل چې ځوانانو ته د خپل هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي.
یو خو باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، دویمه دا خبره ده چې ملک کې د سولې نشتوالی د باید افغانستان کې څومره چې زر ممکنه وي د هرې لارې چې کېږي افغانستان ولس ته سوله راوستلی شي او د سولې نه غیر مونږ هېچېرې ترقي نه شو کولی.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دا مهال شاوخوا 14 لک راجستر شوي افغان کډوال دیره دي چې ډیری یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د سازمان لخوا په جوړو شوو افغان کیمپونو او لږ شمېر یې په ښاري سیمو کې میشت دي. د پېښور پوهنتون د طب پوهنځي محصل نجیب ننګیال بیا له نوي افغان ولسمشر هیله لري چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم پلان په پام کې ونیسي.
د افغانستان ولسمشر هغوی نه زما هیله دغه ده چې په پاکستان کې شاوخوا 20 لک مهاجرین اوسېږي، دوی لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دوی زر تر زره خپل هیواد ته ستنې کړي. زه یقین لرم د افغانستان په امنیت ثبات کې ډیر پراخه ونډه ولري او کولای شي افغانستان د ثبات په طرف وشي. یو ډیر جدي مسله ده چې باید د حتمان پاملرنه وشي.
یو بل افغان کډوال بیا په هیواد کې له روغتیايي سہولتونو سره ټکوي او وایي چې نږدې هر ورځ زرګونه افغانان د ادي ناروغیو د درملنې لپاره پاکستان او هند ته راځي. حکومت دې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې پراخ کارونه وکړي، نوي عصري روغتونونه دې جوړ کړي او متخصص ډاکټران دې پکې وګماري.
دل احد وردګ ده، زه د خپل د ډاکټر اشرف غنی نومي او د دې څخه یو سو هلي لرم چې اول باید موږ ته د تعلیم زمينه برابره کړي چې تعلیم په ارزه کې یعنی دولتي سکولونه زیات شي او درسونه پکې ښه شي او سازان پکې ښه مسلکی استادان راولي. هسپتالونو کې لکسنا سکارو شي، د مسلکی ډاکټران باید راوړل شي. رشوت هم اتمن باید ختم شي او وظیفه چې چاته ورکول کیږي باید هغه کس یو ځل داسې لکه وتلل شي چې دا کس د دې شي لایق دی نه دی.
یو بل پېښور میشته افغان ځوان فاروق کمال بیا له نوي ولسمشر غواړي چې په خپل لومړۍ دوره کې د لږ تر لږه کار اهلکار ته وسپاري سو دولتي ادارې پیاوړي شي.
موږ د ولسمشر نه دا غوښتنې لرو چې هغه اداري فساد ختم کړي په وطن کې او کار اهل ته وسپاري.
دا ځوانان په دې باور دي چې په هیواد کې په 13 کلونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو اوس په اقتصادي برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمد زیری د هیواد د اقتصادي پرمختګ او پر ځان بسیاینې لپاره کوټلیک پروګرامونه پلي کړي سو د هیواد اقتصاد وده او ځوانانو ته کاري زمینه برابر شي.
د افغانستان له نوي حکومت څخه په پېښور کې د ډیره افغانانو غوښتنې په راپور کې مو اوریدې. په کونړ کې مو د ازادۍ رادیو خبریال هم پر همدې موضوع د عامو افغانانو نظر پوښتلی. په دې اړه د کونړي هیوادوالو نظریات واورئ.
نوم می وقار د کونړ ولایت اوسیدونکو، او کومي خبره چې ډاکټر صاحب خپل وینا کې وکړه لکه د قضا په برخه کې هغه یادوري وکړه چې یو کمیسون به وټاکي او د یو میشي په موده کې بعد دغه کمیسون وظیفه دار چې مکافات او مجازات معلوم کړي، غینه بعد څارنوالي پر اړه خبره وکړه، د هغه د صلاحیتونو د محدودیتونو پر اړه خبره وکړه، باید چې څارنوالان د خپل صلاحیت جو کارونه وکړي، د وکیلانو صاحبانو پر اړه هم خبره وکړه، د پارلیمان وکیلانو چې باید دوی غیر قانوني کارونه په وزیر صاحبانو باندې تر سره نکړي. نو دې ټول خبرو ملاتړ مونږ ولسونه کوو. خوشاله پدې چې یو خو ولسمشر خدای راکړو استعداد لري، پوهه لري.
نوم می احمد شاه ده، د کونړ د اسدآباد اوسیدونکو یم. دغه پروسه ډیره د خوشاله او ډیر د افتخار زه چې د افغانستان په تاریخ کې یو نوې بدلون راغی چې بغیر د وینو نه د یو رئیس جمهور نه بلته واک انتقال شو، او دغه ډیر د خوشحالی زیو. د گاونډیانو سره په داخلي چارو کې به مداخله نه کوي. بلې خبره چې دغه د قضایی قوی په ارتباط باندې چې څه کمی سرګندولې رئیس وکړي، مونږ د دغه بالکل په هر لحظه کې مونږ مننه کوو، مونږ ملاتړ کوو. باید اولنۍ شی چې هغه ډیر زیات په دغه کاو اتکای پی کول او تاکید پی کول، هغه صلح وا اولنۍ شی بنیادی شی زمونږ په ټولنه کې چې صلح راشي، نو اقتصادي اجتماعي هر شی زمونږ برابرۍ.
ونو مبي بولا منځنه یوازینه د خوشحالي زمونږ غونند پر دوچی
د لومړي ځل لپاره د توقع خلاف د افغانستان د یو جمهور رئیس ته بل جمهور رئیس ته چې د خلکو ولس لخوا ټاکل شوی و واک په سولهیز ډول باندې په ښه شان سره په ښو مراسمو باندې ولېږدول شو. محترم نوی مشر جمهور رئیس چې کومې خبرې وکړې دا ټولې هغه خبرې وې چې د افغانستان د ولس غوښتنې دي، او که دا عملي شي او دا یوازې د کاغذ پر مخ او په هوا کې د وینا سره پاتې نه شي، نو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې به افغانستان او افغانان د نړۍ د سیالانو سره سیال شي.
د کونړ ولایت یو شمیر هیوادوالو چې له راتلونکي حکومت څخه یې خپلې غوښتنې بیانولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا وخت د ازادۍ رادیو خبرونه او ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او خبريږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د هیلمند چې د کاسپین حوزې د 15 هیوادونو ترمنځ به د دې سمندرګي د قانوني حالت اړوند تړون د راتلونکي میاشتې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات جنقه الکوزای اوروي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې په استراخان ښار کې د کاسپین سمندرګي په څلورمې مشریزه غونډه کې د دوشنبه په ورځ د دې سمندرګي د قانوني حالت په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف، د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف، د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف ګډون کړی دی. د دې مشرانو بله غونډه به په قزاقستان کې جوړه شي، خو نېټې تر اوسه نه ده اعلان شوې. د استراخان دا غونډه د کاسپین سمندرګي د قانوني حالت په اړه په تیرو 12 کلونو کې څلورمه غونډه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د غونډې په پرانستونکي وینا کې د کاسپین سمندرګي د سولې او رښتینې ګاونډیتوب یو چینه وبلله. زه پوره ډاډمنم چې د همکاریو په زیاتولو سره به د سیمه ییز ثبات له غښتلتیا سره مرسته وشي. د تروریزم، بنسټپالنې، د نشه یي موادو د قاچاق او نورو ستونزو او ګواښونو پر ضد مبارزه به لا اغېزناکه کړي، او دغه راز به زموږ د هیوادونو اقتصادي پراختیا ته قوت ورکړي او په نړیوالو بازارونو کې به سیالۍ زیاتې کړي. د کاسپین حوزې هیوادونه ترکمنستان، ایران، قزاقستان، آذربایجان او روسیه له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې په کاسپین سمندرګي کې د خپلو قانوني ونډو په اړه یو تړون رامنځته کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. د کاسپین سمندرګي په اړه په 1921 او 1940 کلونو کې د ایران او روسیې ترمنځ معاهده لاسلیک شوې وي، او د همدغو تړونونو پر اساس ورڅخه مربوط هیوادونه ګټه اخلي. آذربایجان او ترکمنستان چې له شوروي اتحاد څخه جلا شوي ځانونه د دې تړونونو پر وړاندې مکلف نه بولي. اصلي او مهمه خبره د دې سمندرګي د قانوني حالت په اړه ده، او هغه دا چې هیوادونه باید یوې نتیجې ته ورسیږي چې د کاسپین سمندرګي د جهیل او که د سمندر په نامه ونوموي. که چیرې یاد 15 هیوادونه سلا شي چې د کاسپین سمندرګي یو جهیل ده، په هغه صورت کې به دا هیوادونه یعنی ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان او روسیه د نړیوالو قوانینو پر اساس دا سمندرګي په خپلو کې سره وویشي او له شتمنیو او منابعو څخه به په ګډه ګټه واخلي. که چیرې دا سمندرګي د سمندر په توګه وپیژندل شو، په هغه صورت کې به هر هیواد د خپل ځمکني تمامیت پر اساس د سمندرګي پر سواحلو واکمن شي. په داسې یو حالت کې به قزاقستان زیاته ګټه وکړي، او دا ځکه چې د کاسپین سمندرګي د سواحلو زیاته برخه په دې هیواد کې ده، او ویل کیږي چې د دې سمندرګي د تیلو او طبیعي غاز د زیرمو له نیمایي زیاته برخه د قزاقستان په برخه کې موقعیت لري.
او د هم د دې خبرونه ورسته راپور دی. مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي پروان میلادي کال کې تر اوسه څه د پاسه 3000 پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي څخه د تیرېدو په حال کې مړه شوي دي. IOM په خپل تازه راپور کې وایي اکثر پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله په اوبو، ځنګلونو او د نړۍ په لرې پرتو سیمو کې له منځه تللي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وی اروپا د نړۍ د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره تر ټولو زیاته خنړۍ او وژن کلار ده. آی او ایم په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان میلادي کال د جنوري میاشت راپدې خوا تر اوسه پورې شاوخوا 3020 کسان چې هڅه یې کوله د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته ورسیږي پر لاره مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د رپورت له مخې په تیرې یو لسیزه کې د نړۍ په سطح 2200 کسان اروپا ته د رسیدو په هڅه کې لمنځه تللی دي. د آی او ایم مشر ویلیم لاسی سوینګ په یو اعلامیه کې په غیر قانوني توګه د مهاجرت د مخنیوي لپاره د لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان دا رپورټ یوه اونۍ وروسته له هغې خپرېږي چې شاوخوا 1500 غیر قانوني پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شول. دغه کسان د سوریې، فلسطین او مصر اتباو چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وو. د آی او ایم د رپورټ له مخې د پناه غوښتونکو د مړو زیاتوالی دا ښیي چې په نړیواله سطحه په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو شمیر په ډراماتیکه توګه مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال ادارې خبرداری ورکړی چې ښایي د مړو شو پناه غوښتونکو شمیر له دې هم زیات وي، ځکه د هغو کسانو په اړه چې په لرې پرتو سیمو کې له منځه ځي دقیق معلومات نه دي ثبت شوي. د فرانسې د خبري اژانس پوینا په قانوني توګه د پناه غوښتنې او اروپا ته د رسیدو د فرصتونو د کموالي له امله پناه غوښتونکي قاچاغړونکو ته مخه کوي او خپل ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ کوي. د آی او ایم د نړیوال سازمان مشر ویلیم سوینګ ویلي بے اسناد کډوال او پناه غوښتونکي مجرمان نه دي،